سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام مشبک بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د شفيق يار تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کې او مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د پوهنتون د یو استاد اسماعیل مشعل پر نیول اندېښنه وښوده. ښاغلي بینټ نن په ټویټ کې ویلي د سوله ییز مدني حرکتونو په نښه کول او مخنیوی د منلو نه دی او د افغانستان له تعهداتو سره په ټکر کې عمل دی. د طالبانو حکومت یو چارواکي اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات پرونه وخته په ټویټر لیکلی او سات مشل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پرون کې کړنې ترسره کولې. ګډ خبريالانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي اسړه کې ګڼګونه جوړه کړې وه چې امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولای دی. او سات مشل چې څومره د مخ کې په یو مدني حرکت کې د انجونو او خوځو په وړاندې د پانتونونو د دروازو لا تړل کېدو وروسته یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد سری کړي وو پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هغه ادعاګانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پېښور پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولس کسان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو ویانس فضل نعیم تیر مخمه ازادي راډیو ته وویل چې یو فلنګ کوچ ډوله مسافرونکی موټر په تونل کې له یوې بارونکې لارې سره ټکر شوی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي دي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکی موټر له لکی مروت څخه د پېښور په لور روان و چې دا پېښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې لامل معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د کیف متحدانو د پیسو لنړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې اړه نن په راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراین چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولند په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي شي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي دي چې د روان میلادي کال د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې له کسر سره مخامخ دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتانیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریځ د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تېر مخام تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅو تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن 1500 ورځې پوره شوې چې افغان انجونې له زده کړو محرومې دي او ښوونځیو ته نشي تللی. وړاندې په مجلې کې به د اسلامي حقوقي کارو چارو کارپوه سره په دې خبرې وکړو چې د انجونو د زده کړو ځنډول د اسلام له نظره په څه معنا دي او همدارنګه به له یوې زده کوونکي سره هم د زړه خواله ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي څوک چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي دا نړیوالو د ملاتړ تمه نه لري. خو دا چې ولې بیا هم نړیوال له افغانستان سره مرستې کوي وړاندې په یو راپور کې درته وایي. د افغانستان سړې هوا او د برېښنا نشټوالی د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ کړی دی. مجلې کې به په دې درته راپور ولرو چې د برېښنا نشټوالی څومره د خلکو ژوند باندې منفي اغېز کړی. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مواړه
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه بیا ستړي مشي. پینځه ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د دې مسلې په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان نجونې له 500 ورځو راهیسې له خپلو اساسي او بشري حقونو بې برخې دي. احمد تکل سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، ستړی مشي، تاسې راته ووایئ چې د بشري حقونو سازمان په خپل ټویټر پاڼې نور د دغې ورځو د پوره کېدو په اړه باندې څه لیکلي دي؟
تاسو او اوریدونکو لیدونکو ته فردا جان، دقیقا نن 1500 ورځې پوره شوې چې د طالبانو حکومت د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي. د دې بندیز په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې افغان نجونې له 1500 ورځو راهیسې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د سازمان ویلي دي چې زده کړې کولای شي ښځې او نجونې د ډول ډول ظلمونو، بې عدالتیو او بدمرغیو پر وړاندې ځواکمنې کړي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو د زده کړو په مخنیوي سره د ښځو او نجونو پر دې وړتیاو سخت منفي اغېز کېدای شي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت او د حکومت د ویندویانو نظر هم وپوښت، خو تر دې شېبې چې موږ تاسو د اوس خبرې کوو د دوی ځواب نه دی را رسېدلی. خو مخکې د دوی رسمي ویندویانو، هم د طالبانو د حکومت ویان او هم د پوهنې وزارت ویندوی په وار وار ویلي دي چې د دوی له نظره په تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاوې، مذهبي دلایل او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې له کبله یې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو ښوونځي تړل شوي دي. خو د طالبانو ځینو نورو چارواکو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت معین بیا په خپلو خبرو کې هغو ویلي دي چې د اسلام له نظره د نجونو د تعلیم پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. فریده جانې، موږ البته په دې اړه د ځینو نجونو سره هم خبرې کړې دي چې یوه یې مدینه ده. مدینه مخکې له دې چې دولسم ټولګی پیل کړي، له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز اعلان شو. مدینه وایي چې 1500 ورځې کېږي چې د خپل ښوونځي د دروازې د پرانیستو لپاره شیبې شماري. یوې بلې زده کوونکې نجلۍ د غزنی اوسیدونکې عالیه چې یولسم ټولګي ته له رسېدو سره سمې ښوونځی بند شو، هم له موږ سره خبرې وکړې او وی ویل چې د پلانونه جوړول چې پوهنتون ته به ځي، لسانس به اخلي، دندې به ته به ځي او خدمت به کوي، مګر دا وایي چې ټول امیدونه یې په اوبو لاهو شول. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حق د محرومېدو پر ضد هم په افغانستان کې دننه او هم د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو مؤسسو لخوا اعتراض شوی، غبرګونونه ښودل شوي او له طالبانو نه پرله پسې دا غوښتنه شوې چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیستي. او حتی د دې ستونزې د حل په مقصد د ملګرو ملتونو دوه پلاوي کابل ته لاړل په دې وروستیو ورځو کې، مګر تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت په پریکړو کې د بدلون هیڅ راز نښه نه ده لیدل شوې.
ډېره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې د ښوونځیو څخه د نجونو د محرومېدو په اړه باندې چې 1500 ورځې پوره شي په دې اړه یې تا جزئیات راکړه. همدارنګه په دې تړاو موږ سره د ښوونځي یوه زده کوونکې فرحت نجیب هم په سټوډیو کې یو ځای شوې ده. ښاغلی فرحت، که تاسو راته ووایئ دا 1500 ورځې پوره شوې چې تاسو ښوونځي ته ناستئ تللي او په کور ناست یاستئ، دغه 1500 ورځې در باندې څنګه تېرې شوې؟
تیر 1500 ورځې موږ افغان نجونو لپاره ډېرې سختې تیرې شوې، لیکن د دې ټولو ناامیدیو او سختیانو سربېره بیا هم ما د انټرنیټ له طریقه خپلې زده کړې یو حد ته رسولې. او زیاتره وخت چې انټرنیټ ته به مې لاسرسی نه درلود، نو د کتابونو مطالعه به مې کوله.
فرحت جانې، په کور کې ناسته وې سربېره پر دې چې د کتابونو مطالعه دې کړې ده، خپل احساس درته وایي په دغه 1500 ورځو کې څنګه در باندې تیرې دي؟ هغه ښوونځي ته چې نه تللې، هغه خالیګا دې یوازې د کتابونو په مطالعه کولو باندې ډکوله، که کوم بل کار دې هم کولو ورسره؟
بغیر له کتابونو د مطالعې څخه بل داسې کوم خاص کار ما ته لاس نه راکول، ځکه هغه وخت چې ښوونځي ته تللو زموږ ملګري زموږ هر سال ته ول، هم زده کړې کولی شو هم هیله درلو خپله، لیکن بد له دې 1500 ورځو کې موږ ته ډېر زیات سختیان سره مخامخ شو.
فرهد جان دام را ته وایه چې دغه 1500 ورځې په کور ناستوي او یوازې کتابونه د مطالعه کول او یادونه د موکړه چې سخت تیری شوې دي، د روحي فشار په اړه درته وایه. موږ چې زیاتره نجونو سره خبرې کړي دي هغوی د دې نه سر ټکوي چې دوی چې په کور ناست دي ذهني او روحي ستونزو سره مخ دي. تاسو خو به داسې کومې ستونزې سره نه یاست مخ؟
هو ولې نه، ځکه دومره فشار چې په انسان راسي په یوې شپې سره د ټول ژوند هیلې دې د خاورو سره خاورو سي، ولې به داسې نه کیږي؟
فرهد جان د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایه، آیا هیله مند دی چې یو ورځ به بېرته وتوانېږي چې ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي او هغه هیلې ده چې د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره دې درلودلې هغه به پوره کړي؟
هو ولې نه، افغان نجونې هېڅکله خپل امید له لاسه نه ورکوي. موږ به همېشه خپل کوشش کوو او په دې هیله به یو چې یوه ورځ به حتما زموږ د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ پرانیستل کېږي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان فرحت نجیب د ښوونځي زده کوونکي و چې موږ سره یې د خپل زړه خواله شریکه کړه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوه یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام نن د افغانستان په وخت د شپې له اوو تر اتو، د اروپا په وخت د مازدیګر له درې نیمو تر څلور نیمو خپرېږي چې د سړې هوا په وړاندې د میوهدارو ونو او فصلونو د ساتنې پر لارو چارو پکې خبرې کېږي. که په دې اړه پوښتنه یا نظر للی، تاسې کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظر ورسره شریک کړئ. د واټسپ شمېرې هم تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه یې پیدا کړئ. اوس بیا هم د افغانستان مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نوي کړی. حسیب تلاش را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې کله کړې دي او د طالبانو په تړاو نور څه ویلي دي؟
د امریکا متحده ایالاتو وزارت ویاند نیچ پرایس پرون خبریالانو ته وویل طالبان دی تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیچ پرایس دا هم وویل چې دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي، او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو یې د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د دوام په اړه د متحده ایالاتو په خپل تازه غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي د ویزو بندیزونه لګوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو اعلامیه کې وویل د متحده ایالاتو دا بندیزونه دوی غندي، او وویل چې دغه ډول پرېکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکا نوي بندیزونه کافی نه بولي. د کمیټې تر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی، خو د دوی په وینا د بشپړ منلو تر حده نه دی. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. که څه هم دوی نه غواړي افغانستان منځوي کړي، خو د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره هم دوی کوم هڅه یا هم کوم پلان نه لري. نیکلاسن د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دغه سره زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره یې په درې ورځنۍ ناسته کې په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پایلو او د میلیونونو افغانانو بشری خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه هم خبرې کړې دي، او دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس هم جرمني ته تللی و. هلته یې د افغانستان کې د وروستیو بندیزونو او پر ښځو او د نجونو د ښځو او پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه هم هلته خبرې کړې دي.
ډېر زیاته مننه. کور ودان حسیب تلاش و چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د بندیزونو کمیټې د القاعده او داعش ډلو سره د تړلو کسانو او ډلو د بندیزونو په نوم لړ کې تعدیل راوستی. دا تعدیل چې پرون د فبروري په 2مه تصویب شو، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنی کنګل کیږي او په سفرونو هم بندیز لګول کیږي. خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. پردیس، څه تاسو راته وایئ چې په دغه ډلو کسانو کې څوک شامل دي او په چا باندې بندیزونه لګول شوې دي؟
سلام تاسو ته فریده جان، یو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپل تازه پریکړه کې د داعش او القاعده ډلو اړوند یو شمېر اشخاص او ادارو خپل بندیزونو کې نوې تعدیلات راوستي دي. دغه پریکړه چې د فبروري په 2مه تصویب شوې، پر بنسټ د دې کسانو ډلو ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي، او تر خوې دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې نه ویش کسان او ادارې شامل دي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګرۍ کړنو فعالیتونو تورن دي. له دوی امین محمد الحق یا سیام خان چې افغان دی، په 2001 کال کې د القاعده او طالبانو سره د مرستې په تور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په بلاډ کې ځای پر ځای شوی، یادونه وړ ده. همدا ډول عبدالمنان آغا چې لا یې هم هویت نه دی معلوم، خله طالبان او القاعده ډلې سره د اړیکو تنظیم او همکاري په تور په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوټار کې اضافه شو. په دې نوملړ کې د انډونیزیا، پاکستان، هندستان، بریتانیا، سعودي عربستان، الجزائر، سومالیا او کویت یو شمېر نور ترهګري ډلې هم شته چې له القاعده او داعش ډلو سره په همکاري د دې په تنظیم او د پلان په جوړولو تورن وو او تازه پرې بندیزونه لګول شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د معلوماتو پر بنسټ په دې ترهګرو ډلو ډیری طالبانو په لومړۍ واکمنۍ یا هم په نویو لسیزه کې د طالبانو له واک وړاندې په افغانستان کې له القاعده ډلې سره اړیکې او همکاري درلودي، خو طالبان اوس بیا وایي چې په افغانستان کې هیڅ بهرني ترهګر ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د 2020 کال په جون کې د القاعده پخوانی مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په بریده ووژل شو، خو طالبانو تر اوسه د ایمن زواهری د وژل کېدو په اړه زیات نه دی ورکړی.
ډېر زیاته مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د هغې راپور جزئیات وویل چې د القاعده او داعش ډلو سره د تړلو کسانو په اړه باندې نوې پریکړه کړې ده او هغوی باندې بندیزونه اضافه کړي دي. مخکې مې هم یادونه وکړه چې د 1500 ورځې کېږي چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه وضع شوي دي او دوی ښوونځیو ته نه شي تللی. په همدې ارتباط حقوقي او اسلامي علومو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی سره خبرونه کې سل شو دی. سیدی صاحب ستړی مشی په خیر راغلی. که تاسو ته په پایل کې وایم چې دا 1500 ورځې وشو چې انجونی په افغانستان کې خونځي او ته نزي، دا راته وایي چې په شرعي لحاظ باندې دغه کار جواز لري چې دا طالبان انجونی نه پرېږدي چې خونځي او ته لاړ شي؟
مننه. مطمئنن دا عمل سلام تاسو ته کوم، مطمئنن دا کار غیر اسلامی کار دے، غیر انسانی کار دے او مختلف ابعاد لري. د اسلام نظر د علم او زکونه په نارینه او ښځه باندې وجیبه او په بعضې موادو کې فرضیان بعضې موادو کې فرض کفایي دی. د دې خبرې اثبات اوږد بحث پکار لري. د الله تعالی د یو صفاتو څخه د علم صفات د قران کریم په اقرا باندې شروع شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ندی برابر هغه کسان چې پیږي نسبت هغه کسان ته چې نه پیږي. د اسلامي لحاظ په دې کې شک او تردید نشته چې د علم او پوهې زده کړه په ښځه او په نارینه باندې وجیبه ده او فرض
دی. سیدی صاحب په بخښنه سره، کله چې په قرآن کې د دې ذکر راغلی چې علم پر نارینه او ښځه باندې فرض ده، نو قرآن طالبان وایي چې دوی پیروي کوي او هغه کتاب ده چې دوی پلي کوي، نو په داسې یو حالت کې چې اوس دوی خپله د دغې حکم مخالفت کوي او نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، او دوی بهانه دا ده چې دوی د دې لپاره یو چار چوکاټ برابرې یو طرحه په لاس کې لري، خو د دې سره وخت ضایع کېږي. کله چې طالبان د افغان نجونو دغه وخت ضایع کوي، آیا د دې لپاره بیا اسلام څه په نظر کې نیولی؟
په یقیني ډول ویلای شم چې مطلق امن، مطلق شرایط، مطلق زمینه سازی په دې عالم کې نه کیږي. تخلفات به وي، د تخلفات مخه نیول پکار ده، چا چوکات آماده کول پکار دی. اما خبره دا ده چې د طالبانو دغه روایت چې په اکثرا د منې دپاره دی، اما په عمل کې په اصطلاح زندگی او بهانه کوي او امر ثانی وایي، دوی د کوم مشروعیت پر بنیاد باندې دغه خپل روایت ته دي؟ د اسلام د دین نه پوها، د شریعت نه پوها یو مدون کتاب نشته. مختلف روایتونه دي، مختلف پوهاوی دي، مختلف مذاهب دي. دا چې د طالبانو دا حاکمیت د حکومتي وسایلو په استعمالولو سره زما خور، زما مور، زما لور مکتب ته نه پرېږدي، دغه مشروعیت د کومه شوی؟ نړیواله ټولنه په دې مورد کې ناکامه راغلې ده. متاسفانه د طالب استدلال منطقي او همغه سیمو چې ویلې مختلف اړخونه لري. یو د اړخونو همدا دی چې څنګه اسلامي فکر، اسلامي مکتب، اسلامي حاکمیت په نړۍ کې تجدید کی، په ټولنه کې تجدید کی. متاسفانه چې طالبان مجھے خبر بات دا چې امریکا چې د پاکستان سره د افغانستان په سرنوشت مول کې بیا خبرې کوي، دا هغه تیروتنه ده چې متاسفانه موږ تراژدي وګړي.
سیدی صاحب په لنډو کې قدام را ته ځواب کوي، سربیره پر دې چې لویدیځو هیوادونو پر طالبانو فشار اچولی چې دوی باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، اوس اسلامي هیوادونه هم د طالبانو غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ولې طالبان د اسلامي هیوادونو دغه غوښتنې نه مني؟ آیا د هغوی اسلام او د طالبانو اسلام فرق کوي؟ ډېر لنډې راته ځواب کوي.
که چېرته نړیواله ټولنه په خپلو خبرو کې جدي نه ده، ډېر مشخص تدابیر کېدای شي چې ونیول شي چې نه نیسي. د افغانستان د مسالې، د طالبانو د مسالې د حل دپاره د پاکستان سره او د ایران سره، یا ایران سره خو نه ده، د پاکستان سره صوبه په اصطلاح بحث کول دا خطا کا دی. واقعیت د خبرې دا دی چې همغه سیمې چې په مخکې پوښتنه کې وویل، او 50 هیوادونو علما روحاني په افغانستان کې یو نظر لري، دوی بل نظر لري، د دې روایت یو روایت دی. اما سوال د دې دی چې دوی څه مشروعیت لري غیر د ټوپک نه، غیر د نه چې بهرني ځواکونه ورسره دي؟ څه مشروعیت لري چې خپل لیدلوری، خپل دیدګاه، خپل مذهب د افغانستان باندې تطبیق کړي؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه اساسي مسالو ته توجه نه کوي. په نور که چېرته طالب په دې باندې باور ور دی چې ښځه باید مکتب ته لاړ نه شي، هغه نشي تغیرولی، په دې چې هغه په دې باندې باور دی او خیانت نه کوي. اما زه وایم چې دا خطا نظر دی، ستا مبارک، اما ته څوک یې؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه باید پتره.
ډېره مننه. کور ودان د حقوقي او اسلامي علومو کارپوه صلاح الدین سیدی و.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
دموکراسی نه ساختمان است، نه مونومنت، این شما
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس بیا نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق یا ایم ایف فشار راوستی دی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکول یو لوی پروګرام تصویب کړي. اسمت څاروان را سره د څاروان صاحب، تاسو راته وایئ چې دغه پور به څومره وي او کله به دغه پروګرام نهایي کیږي؟
ډیره مننه. فینانشل ټایمز ورځپاڼې په اساس درته وایم، دې ورځپاڼې لیکلي دي چې دا پور به د 14 او 16 میلیاردو ترمنځ وي. خو اوکراین ویلي دي چې روان میلادي کال د 8 میلیارد ډالرو په اندازه په بودیجه کې کسر لري. له بلې خوا نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژۍ تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ شوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د مالی حالات د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په دسمبر میاشت کې موافقه وشوه چې اوکراین ته به د 13 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بنسټ ورته جوړ کړی شي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان د نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایه ریاست مرستیال والیدیس دومیروف په کیف کې وویل تمداده چې د لویو صنعتي هیوادونو د دلی یا جی 7 او نړیوالو مالی انسټیټیوټونو په ګډون نور نړیوال تمویلون کې پاتې مالی اړتیاوې د اوکراین پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه کوي چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری اوریدل شوی دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان اسمت سروانو چې د اوکراین د جګړې او همدارنګه د چې متحدانو یې د پیسو غوښتنه کړې ده تفصیل راکړو. اوس به هم بختیار ساحل د ورشو ساحل سه په زموږ وخت کم ده، تاسو که په لنډو کې د سپورت له تازه خبرونو خبر کړئ.
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي کریم جنت نن د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې ښه لوبه ترسره کړې ده. اغه وکړای شو چې په نننۍ لوبه کې څلور مهمه وکړې ترلاسه کړي او شپاړس منډې وکړي. دغه پرفارمنس تر دې دمه په دې سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ډېر ښه ده. دغه راز د فوټبال نړیوال فدراسیون پرون اعلان کړی چې غواړي د 2022 زیږدیز کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو ته جایزې ورکړي. دغه جایزې به د رایو پر اساس ټاکل کیږي او نن د رای ورکولو وروستۍ ورځ ده. په دې ډله کې ځینې نموتی فوټبال ستوري لکه لیونل میسی، امباپه، کریم بنزما، محمد صلاح او نور شامل دي، خو کریستیانو رونالډو به په دې لیست کې نشته. د افغانستان د کورنی کرکټ د دویم درجه ولایتي سیالیو په لړ کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې چې ننګرهار بی لوبډلې بامیانو ته، جوزجان لوبډلې بغلان ته، کابل بی لوبډلې اروزګان او نورستان لوبډلې دایکونډي ته ماتې ورکړه. په دې لوبو کې د نورستان یو تن لوبغاړي نصیر خان په یوه پاڼه کې اته لوبغاړي سوځولې دي. هغه په خپله لومړۍ لوبه کې هم شپږ لوبغاړي سوځولې وو. او د انګلستان فوټبال لیګ په سیالیو کې نن یو لوبه ترسره کیږي. دغه سیالۍ تر دوه اونیز ځنډ وروسته نن یو وار بیا پیلېږي چې چلسی به له فولهام لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. سړی هوا په کابل کې د برېښنا نشټوالی او په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو ژوند تیاره کړی دی. د برېښنا د نشټوالي له امله آن د دوکاندارانو کاروبار هم زیانمن شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي د سړو شپو کې د پلاجان کورنۍ د الیکین په وسیله خپل خاورین کور روښانوي. له کندهار کابل ته را بېځای شوې دغه کورنۍ د کور تودولو لپاره د ډبرو سکره، لرګیو او بیا هم د ګازو د پیرلو توان نه لري. د عبدالله جان میرمن وایي ماشومان یې له تیاره ویریږي.
دغه اوسې تور شپه یې منه کوچنیان ژاړ یا بیریږي. تور شپه کې ناست یا ډوډۍ په تور شپه کې خورو یا کوچنیان ژاړ. بله دغه ستونزه ده. بله په ژمي کې په یخ کې بله بله مجبور یې چې ماښام ځانونه کېږي. بله کوچنیان پرې به سوځایونه اورور کړم پرې ځي. بله طریقم ده. بله چش کوي چې کړنی.
افغانستان کې د ژمي سړې هوا او د برېښنا نشتون د بېوزلو کورنیو لپاره ژوند تر پخوا سخت او هم تیاره کړی دی. د برېښنا نشتون د دوکاندارانو کاروبار ته هم زیان رسولی دی.
کله دوکانداری ما باید د دیگر رو شام است. وختم که باز برق نباشه والا بسیار مشکل می باشه والا برای ما.
افغانستان خپل نږدې 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ازبکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات د خپل اړتیاو له امله ودروله. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې د برېښنا د صادراتو بیا پیل لپاره له ازبکستان سره توافق ته رسېدلي، خو دغه توافق تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان پلازمینه کابل اکثره د شپې لخوا تیاره وي او اوسیدونکي یوازې څو ساعته په ورځ کې برېښنا لري. د سړې هوا وروستۍ څپې د دغه کورنۍ په ګډون ګڼ شمېر هغو کورنیو لپاره ژوند سخت کړی چې خپل کورونه یې په برېښنا تودول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.